ګرانو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2013 کال د جون 3 نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
پرون د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالینو باندې د حکومت پلو او وسلوالو ډلو د حمله وروسته د سیمې وضع کړکېچنه ده. د حمله پر ضد په اسلام آباد، کوټه او پېښور کې احتجاجونه شوي دي.
او نن په افغانستان کې ګڼ شمېر دینی عالمانو په یاد هیواد کې ځانمرګي بریدونه او بمی چاودنې حرامې ګرځولې. دوی په دواړو ډلو یعنی د افغان حکومت او په طالبانو باندې غږ کړی دی چې سولې ته دې کښېني او خبرې دې وکړي.
او د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار وایي داسې هیڅ امکان نشته چې په هیواد کې عام انتخابات وځنډول سي. په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو کاندیدان تر اتم جون پورې خپل کاغذونه د ټاکنو په کمیسیون کې جمع کولی سي.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم د خبرونې برخه دي. موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګل او قدر منور دونکو خبری خبرونه ته یوري بیا هم شراغ لاس ته. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر مهم ریپورتونه مرکه او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو د خبرونه پیل کوو د جنوبی وزیرستان د مرکز وانه څخه چیرې چې پروند د اتوار پر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو مشر علي وزیر او د هغه په ملګرو باندې د ځایی امن کمیټې د وسلوالو د برید وروسته هلته وځه کړکېچنه ده. د پاکستان فوج وایي د مرګ ژوبلي د ځایی امن کمیټې او د پی ټی ایم ترمنځ د جګړې له وجې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون ویلي دي چې د کمیټې په نوم باندې حکومت پلوه وسلوالو چې دی پر دې باندې برید کړی دی. هلته حکومت وایي چې ګرځبندیز لګولی دی او هیچا ته اجازه نشته چې هغه له کورونو څخه بهر راوځي. په دې اړه باندې په تېره خپرونه کې زموږ خبریال عدنان بیټنی له سیمې څخه دغه حال د ډیوه ریډیو همکار مجاهد جواد ته ورکړی. اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
تازه معلومات دا دي چې په سیمه کې په مکمل طور باندې کرفیو په ځای کړی شوی ده او په هغه ځای کې چې کومې وطن کې او داخل دن کې لارې دي په مکمل طور باندې تړل شوی دي او په سیمه کې د پوځي سرتیرو ګزمې چې دي هغه هم پیل شوی دي. دغه څه له هغه ځای نه چې کوم راپورونه ترلاسه شوي دي نو د حکومتي چارواکو او د مقامي مشرانو ترمنځ یوه جرګه هم روانه ده. جرګه چې د هغه د سرحدي عسکرو په کله کې پولیټیکل ایجنټ چې کوم سلامت دی هغه په سرپرستۍ کې شروع ده. تر دې وخت پورې یا هغه نه څه معلومات مخې ته نه دي راغلي. تاسو به دا ومایئ چې د نوي وزیرستان کې چې تېره کومه پیښه ترسره شوې ده تر هغې وروسته هلته که څه موبایل سرویس نشته خو د ټلیفون اسانتیاوې وي هغه ټلیفون اسانتیاوې هم په مکمل طور باندې ځنډولې شوې دي. په حکومتي چارواکي په دې اړوند چې دریض نه ورکوي نه د مرګ ژوبل په اړوند باندې او نه نور څه کوم مقامي چارواکي دي هغه څه وایي. خو چې کوم راپورونه مخې ته راځي او د حکومتي سرچینو نه ترلاسه کېږي داسې ویل کېږي چې په دغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او تر نږدې شپېتو پورې کسان ټپیان شوي دي. په ټپیان شوي کسانو کښې چې کومې امنیتي سرچینې دي هغه دا وایي چې درې کسان هغه د اسمر خان روغتون ته رسول شوي دي چې په هغې کښې یو مقامي خبریال هم شامل دی. دلته روغتون سرچینې دي هغې حالت چې دی هغه د مرګونو څخه بهر یادوي. تقریبا شپږو پورې کسان یادول کېږي چې هغه د هلیکاپټر په ذریعه باندې بېګا شپې ته پېښور ته انتقال کړي شوي دي. څو په حواله دا ویل کېږي چې هغه په واڼه کله کې چې کوم سرحدي عسکر روغتون دی هغې ته وړل شوي دي او نور چې دي هلته په واڼه کې چې کوم ایجنسي هیډکوارټر هسپتال دی په هغې کې ساتل کېږي. تاسو به دا ووایم دا پېښه چې پرون کله ترسره شوه تر هغې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشر دی منظور پښتون هغې لخوا په دې باندې مقامي یو د امن کمیټې چې ورته ویل کېږي یا وسلواله یا حکومت پلوه وسلواله ډله چې له نومونو څخه اخیستل کېږي هغه ته تورنوي او وایي چې له هغې نه پوځي سرتیرو ملیشیا ځواک او دغسې دغه چې کوم وسلواله ډله دوی په شریکه د دوی په پر امنه چې کومه مظاهره وه په هغې باندې ډزې کړي دي او دوی وایي چې په دې کښې تر لسو پورې کسان چې دي هغه وژل شوي دي. خو دغسې زه تاسو ته ووایم چې حکومتي چارواکي خو په ښکاره کوم غبرګون نه ورکوي خو د پاکستان چې کوم د پوځ ویان دی ډی جی آی ایس پی آر اسف غفور هغه د ډله چې دا هغه د امن د پلګان د منصر د موله دا او دومره ویل دي چې په دغه ډله دغه چې کوم خبرنامه کې ترجمه دا پر پیګندا دا او کم یو څه شیر کیږي نو دا څه کوم معصوم په دغه برت کې نه دی ورلای شوی نو د مرګ زور په اړوندې سن نه دی ویلي زما تاسو دا وایم چې دلته په سوشل میډیا باندې دغه پوښتنه بیا یو شمېر پوښتنه راپورته کړې دي او خلک دغه پوښتنه په سوشل میډیا باندې په فوجي چې کوم ویان دي هغه نه کوي چې کدا چې د امن پلویان په روسي کې چې پاکستان دی امریکا په ځینې زمروي او نړۍ همکار شمېر لکېږي په دغه ډلې باندې بلاش نه درونه حمله هم تر سره شوه دي او په دغه څه خاص وجه باندې لسن چې د ډلې مشر ملوی نظر په خپل باندې یو امریکایي ځوان رسمي وزل شوی دی کتر داخله د امن پلویان وی نو پاکستانی حکومت تر دې وخت پرې
سب تاسو ټولنیزو رسنیو ته اشاره وکول کډ دماغه غوړې په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه هم خبره شوې دي چې په وزیرستان کې ولسی خلکو د طالبانو یو دفتر حتی سوځول او د سیمې خلک ډیر په غوسه دي په دې اړه کلاندې یو جمله کړه ته معلومات راکړي
زمو تاسو دا وایي چې پاکستانی میډیا ته هغې ته ځنه نو خپل کیږي خدام رسپان یو خبر ورکړی دا غوي چې په دغه کم پرن الغاو سره په هغه کې څلور کسان وویل شوی دي او بیا دغه چې امریکا چې کومه یو خبری اداره د اس ای ټریس هغه د جنګي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سر احمد لفلین دا ویل دي چې په هغه ورسته طالبان وسلوالو څه او مخ ام ولتی او لسی هغه طالبان وسلوالو د دفترونو ته هم اورنه اچولې دي زمو تاسو وایي چې په هغه کې د بندیز او هغه د میډیا رسد نه کیږي
خبر مو ودان یو نړۍ مننه
پرون چې په وانا کې د پښتون تحفظ موومنت په مشرانو او پلویانو باندې د طالبانو کما حمله وشو او په هغه کې مرګ جوب لې را مخې تشوي خو یو ځل بیا پاکستانی میډیا باندې د پښتون تحفظ موومنت د جلسو په شان د پیښې ته هم هیڅ خبر د دې خبر نه کړی شو هیڅ ور نه کړی شو په پاکستان کې د میډیا سړنکاران وایي چې د میډیا چینلونو لخوا په خپل ځان باندې پخپل لګول شوی بندیز دی او دا بندیز د یری په وجه دوی په ځان باندې لګولې دي تفصيلي ریپورت په احسان محمد خان تیار کړی
د جنوبی وزیرستان مرکز وانه کې د پښتون غورنی غورزنګ په مشرانو او فعالینو د مولوی نذیر وسلواله ډلې لخوا تر سره شوی د غبریت کې چې جانی زیان هم اوریدلې دغه خبر چې په سوشل میډیا ډیر په تیزی سره خور شو او د غورزنګ فعالینو د پیښور سوابای مردان او اسلام آباد په شمول په بیالبیالو برخو کې احتجاجونه هم تر سره کړل هر څوک دغه یو لوی خبر ګڼل کېده خو د پاکستان مطبوعاتو او ټی وی ګانو لخوا دغه خبر ته کمزای ورنکړی شو البته د انګریزی ایډان ورسپانی د سرچینو د خلې دغه خبر خور کړي ناصر دوړ چې د یو شخصي ټلویزیون خبريال دی وای خبريالانو دا واري هم خپل وظیفه تر سره کړي خو په ټي وي د خبر خورولو کوم وس نه لري
په دې باندې راځي چې موږ دا خبر ریپورت کوو نو دوی وی چې طالب راځي په کې په میاس کې د جنوبي وزیرستان بیا پښتونوي نو داسې خبرونه مونږ بخنه غواړو بند شوي نه شي چلولې نو په پاکستاني میډیا باندې مونږ شرم دی مونږ دپاره ډېر زیات دی اوسه پورې مونږ خبر نه دی ورکړی نه یې ورکولی شو کې بده خبره ده ظلم دی زیاتې دی لکه څنګه چې کېږي او مونږ شرمېږي هم د خپل ولس نه د خپل پښتنو نه خو برحال دا دی چې فیسبوک ته هغې ته پښتانه ناستي چې کوم فیسبوک پاڼه ده واټسپ دی ټویټر دی په دې پورې لګیږي رکن پاکستانی ٹی وی چینل او پاکستانی اخبارونه
د پښتون ژغورنې غورزنګ په اکله چې پاکستانی میډیا نا اعلان توګه لکه بندیز پر ځای ساتلې وي سړنکار مشتاق یوسفزئی په وینا د پښتون ژغورنې غورزنګ په اکله خبرونو ته ځای نه ورکولو په شا باقاعده توګه کوم لیکلې بندیز نه لیدل کیږي خو دغه یو ویره ده چې له وجې د پی ټی ایم په اکله خبرونو څخه مطبوعاتي ادارې ډډه کوي
خبر
په سوشل میډیا چې د پی ټی ایم یو مهم مشر علي وزیر او نور فعالینو پر ضد د وسلوالو د غبرید د غندنې پوسټونه ډیر په تیزی سره لیدل کیږي، چې په دغه پوسټونو کې یو وجل شوی ماشوم عکس ترڅنګ د علي وزیر عکسونه هم ښودل کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې په خپل ټویټر پیغام کې ویلي د طالبانو پروژه په اصل کې د پښتون او افغان پر ضد پروژه ده، که چیرې د کوم ثبوت ضرورت وي نو د وانه وزیرستان دغه پیخي نن دا ثابته کړې ده. دغه ډول په سوشل میډیا یو شمیر نور لیکونه او پوسټونه هم لیدل کیږي چې پکې د وسلوالو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالینو د برید غندنه شوې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا جبا دا ګلاو کډر منوردونکو خبری خبرونه لا دوام لري، او هم په دې برخه کې جوړ افغانستان لور ته چیرې چې نن حالته د یو شمیر دینی علما او یو شریکه فتوا ورکړې ده چې پکې ځانمرګي بریدونه یې حرام ګرځولې دي، او د ځانمرګي برید په حق لا کومه کوم کو باندې هم ځاغ کړی دی چې د اسلامي شریعت لرویا دغه کار نسی کولای. دغه او په ورستیو کې تشدد پیښې هم زیاتې سوي دي، او دا ته به هم کتنه کوو، نړیوال خبرګونونو ته به هم کتنه کوو. لمر سره زموږ همکار احمد فواد لامی صاحب دا وخت د ویډیو لینک لاله لري د کانګرس د ودانۍ لمخې څخه را سره ملګری سوي دي. ستړي مسي لامی صاحب، او په خیر علي.
سلامات اوسه کا کار سی مهرباني
مننه. تر ټول مخه کدار ته وایي چې په افغانستان کې په ورستیو کې د تشدد پیښې زیاتې سوي دي، سیمایز او نړیوال خبرګونونه ورته سدي.
کاکر صاحب، د نن د برید نوې شروع کونن په کابل کې لکه تاسو چې خبري یاستې د دینی عالمانو پر یوې غونډې چې غونډه خلاصه شي و دینی عالمان له غونډې راوتل، نو یو ځانمرګي بمی برید وشو چې په هغه کې دینی کسان وایي چې حتی 14 کسان مړه شو. خو دولتي سرچینو په اول کې دا ویل چې د مړو شمیره و خودل شوې ده. په دې کې مرګ ژوب له دینی عالمان ته هم راوخته ده. د نن ورځې خونړې پیښه و، دغه سي پیښې نور هم وشوي. خو د نن ورځې د خونړې کی پاړه باید وویم چې د کابل کې د امریکای سفارت یو بیان خپور کړی دی، او په غو کې دا پیخه سخت غندلې ده. دا یو بوزدل عمل ګڼلې دی، او ویل دي چې دغه سه بوزدل عملونه هیڅ وخت نشي کولای د هغو کسانو عزم کمزورې کړی چې سولې لپاره هلې ځلې کوي. همدارز د امریکا سفارت په کابل کې دا هم ویل دي چې دوی بعد د هر غو چا سره چې د سولې غږ کوي او ځانمرګي بریدونه محکومه یا غندی د غوت ترڅنګ به دریږي. دغه ترڅنګ یوناما یا په کابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې دفتر هم یو بیان خبر کړی دی. یوناما هم د کابل نننۍ برید په سخت ټکو غندلې دی، او ویلي دي چې په ټولیزه توګه هغه هڅې او تلاشونه یا کوښښونه چې د سولې لپاره کیږي هغه باید کمزوري نشي او نشي کېدلی، په داسې بریدونو باندې نشي کمزوري کېدلی. دغه د نن ورځې د برید په مقابل کې ځینی نړیوال غبرګونونه، او البته ولسمشر غنی هم غبرګون ښودلی. هغه ویل دي چې دا د نن ورځې برید د پیغمبر په وارثانو، د دین په مبلغانو او په دینی عالمانو باندې او په دینی ارزښتونو باندې یو برید و. دای په تکو او په سختو ټکو غندلی دی.
او احمد فواد لامی صاحب، یو خواته که هم دغه رنګ د تشدد پیښې روانې دي، بریدونه کیږي، هم په عین وخت کې د سولې د خبرو د پروسې راپورونه هم دي، او دا هم ویل کیږي چې ډیر ضربه په دې اړه یو مهم اعلان وسی. څه معلومات دي؟
داسې ګنګوسی شته، خو په راپورونه داسې کره د سرچینو نه نه دي ورکړی شوي چې د پردې تر شا دې څه خبرې روانې وي. ګرچې جنرال نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکایي او د ناټو د ځواکونو ګډو ځواکونو مشر جنرال دی، هغه څو ورځې دمخه دلته په واشنگټن کې د ټیلی کانفرنس له لارې، البته له کابل په واشنگټن کې خبري اعلان ته، دا وویل چې ځینې پټې خبرې روان دي او طالبان ښایي اوربند ته غاړه کېږدي یا د اوربند غوښتنې کړي د غواکي. خو طالبانو دا کلک ټکو دا خبره رد کړله چې د پردې تر شا د حکومت، د افغانستان د حکومت سره کوم خبرې اترې دوی نه لري. طالبانو دا ویل چې د غو په وینا د ګډاګي ادارې سره چې د خپل واک نه لري، د اشغالګرو ځواکونو پښتون کې خبرې کومه نتیجه به نه لري بی معنی دی یا د وخت ضایع ده.
لامی صاحب بل خبر سره چې هم وړاندې تاسو اشاره ورته وکړه په خبرو کې، نن هم په کابل کې د دینی علماو یو غټه غونډه شوې ده چې پکې یو فتوا جاری کړل شوی ده که مهم ټکي زموږ لاوریدونکو سره شریک کړي.
دا فتوا څه د پاسه شل پاڼې ده. نن د کابل پر وخت لګرمی مخ کې سار خواته دا صادره شو په کابل کې وغوډه جوړ شي و چې د دولت په وینا دی یا د مقاماتو ځایی چارواکو په وینا د ل 2000 ډیرو دینی عالمانو په کې ګډون کړي وو په دې څو وشتو پانو کې چې دوی نن صادره کړه د فتوای ورکړه دوی دینی نصوص راوستل یعنی د آیتونو یادونه کړي د احادیثو یادونه کړي او دوغو پر اساس دا ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه چې روانه ده دا کوم دینی بنیاد نه لري، ناروا جګړه ده. او دا هم ویلي چې ځانمرګي بریدونه یا چې طالبان هغوی ته استشهادي بریدونه وایي دا بالکل په دین کې ناروا عمل دی او ځکه دا قتل د نفس دی، د ځان وژنه ده. دای په آیاتو او په احادیثو باندې ثابته کړي او فتوای ورکړي ده چې دا باید وغندل شي او طالبان نه غوښتل شوی دي چې د حکومت سره د خبرو لار خپل کړي. سولې ته دوی تشویق کړي دي او ویلي دي چې په راتلونکي کې به دوی دغه دینی عالمان د نورو هیوادونو پر اسلامي دینی عالمانو هم غږ وکړي چې هغوی هم د دوی سره هم غږ شي. او همداراز په تیر کې په پاکستان کې چې کومه غونډه وه او په انډونیزیا کې د پاکستانی علماو سره یو ځای د هغې ته هم یادونه کړې ده او د پاکستانی علماو نه مننه وکړه دوی چې په هغې غونډې کې هم د ځانمرګو بریدونو په اړه دوی موقف ته و چې دا ناروا دي.
او لامی صاحب که په لنډو ټکو کې راته ووایسه چې وسلوال طالبانو د علمای کرامو د فتوا ته چې د شریعت په رڼا کې ده څه غبرګون ښودلی؟
طالبانو یو اعلامیه خبره کړه، البته دا یو ساعت دوه ساعت مخکې، په هغه کې دا ویلي دي چې ګواکې دغه غونډه چې په کابل کې رابلل شوې وه د دینی عالمانو دا د حکومت د خوا کومه فرمایشي غونډه وه، یا په هغه کې ویلي دي چې دا خالصه امریکایي پروژه ده، دا د امریکا د خوا جوړه شوې پروژه ده. او طالبانو دا ادعا هم کړې ده چې په دې غونډه کې ګني چې ټول یې دینی عالمان نو عام خلک راټول کړي وو، طالبانو داوا کړی ده چې حکومت عام خلک راټول کړي وو او د یو څو دینی عالمان هم راټول کړي وو او په دې باندې دا یو لکه یو پروجیکټ غوندي یو کار د امریکا فرمایش پر مخ ته یوړ. او په هغه کې طالبانو دا هم ټینګار کړی دی چې دینی عالمان د دوی تر څنګ ودرېږي او د اشغالګرو په مقابل کې دی جګړه وکړي. نو طالبانو دغه شی ډیر ژر رد کړ، خو طالبانو دا تر څنګ د نن ورځې دا کوم برید چې په کابل کې شوی دی دا یو ویلي چې په دې برید کې هیڅ دوی شریک نه دي، دوی سره هیڅ دا کوم اړه نه لري، دا برید دوی نه دی کړی. په مقابل کې داعش ډله یا د اسلامي دولت ډلې دی ویلي دي چې د کابل نننې برید دغه ډلې کړی دی.
ډیره مننه احمد فواد لامی صاحب او د ځان پام ساتئ.
سلامات
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. تاسو د ډیوا د غږ خبرونه د ډیوا په ویب سټ، د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب باندې هم لیدای شئ او په ریډیو باندې اوریدای شئ. د پښتون تحفظ موومنټ بیا خبره کوي. یو ځلې پرون چې په وانا کې سو شو د طالبانو لخوا چې د پی ټی ایم په پلویانو باندې کوم حمله وشو، مرګ جوبلی پکې وشوي که میډیا ولا ځای نه دی ورکړی، خو د پی ټی ایم پلویان بیا اسلام آباد پریس کلب مخې ته راوتي وو او دوی احتجاج کولو. د دغه پلویانو سره د ډیوا خبریالي خبري کړي.
وزیر د سرت وزیر نن کته ستپته د چرته چې کوم صورت حال جوړ شوی دی، نو خلکو ته ډیماند دی چې حکومت موشته تحفظ راکړي. نو دا د ریاست ذمہداری دی چې هغه خپل شهري ته تحفظ ورکړي، نو صرف د عیني حقوق او عیني عین کې دانه ناغه جدوجهد کوي، دوی صرف تحفظ غواړي. اسلام آباد کې د پریس کلب چې کوم دی، دی هم د دې لپاره چې هغه خلک راشي، هغه خپل آواز اوچت کړي او د حکومت وخت نه هغه
تقریباً چې نکاده طالبان ختمول د خو دفتاسو کار دي، د عوام کار خو نه دي. تاسو تقریبا لس کاله په یو ځای کې اپریشن کړي دي، په ځینې ځای کې اته کاله کړي دي، په ځینې ځای کې پنځه کاله کړي دي. لحاظه چې تاسو دغه طالبان ختم کړي دي خو موږ تاسو د تر زره امان کار کوو. خو نن هم چې کوم پروتیسټ دی هغه په دغه کله کېږي.
زما نوم صدام حسین دی، زه بیسیکلي د سوت وزیرستان وانا سره تعلق لرم. چې کوم پروتیسټ موږ پرون کړو، چې کوم پروتیسټ موږ نن کوو، هغه بیسیکلي زموږ د ګډ طالبان خلاف دی. ګډ طالبان چې کوم دي، هغه بیسیکلی آرمی داوید اوټ ور دي که نه، هغه خلک نه دي. چې کوم ګډ طالبان دي، هغه زموږ خلکو سره یو اوس نه دي، دا تقریبا یو 15-20 سال نه دا زیاتې د ګډ طالبانو زموږ سره روان دي. نو زموږ د ګورنمنټ نه دا مطالبه ده چې د طالبان تاسو ختم کوي، ځکه چې اوس خو موږ ته بیسیکلی حقوق راکوي که نه. بله خو FCR هم ختم شو، هغې نه بس هم موږ ته بیسک حقوق نه ملاویږي. ګډ طالبان په موږ باندې خپل چې کوم قانون دي، هغه فورس پولیس اپلای کوي. نو دې لپاره موږ د ګورنمنټ نه دا مطالبه کوو چې کوم ګډ طالبان بیهیویر دی یا کوم ګډ طالبان دی، هغه د زموږ علاقې کې ختم شي او خلکو ته بیسک حقوق ملو شي.
دا د وایس اف امریکا جو دا خبرمن اوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري. تاسو کولی شئ په فیسبوک پانه باندې دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ، facebook.com/voadiva. په ټویټر باندې هم سره لسی، twitter.com/voadiva. او سه هم یو څېړنې ولوري ته تاسو بیا یو چې د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پروندنې پیښې ورسته چې پکې راپورونه وایي، حالت د ځایی امن کمیټې چې په بل اصطلاح د حکومت پلوه وسلوالې ډلې هم ورته ویل کېږي، د هغو شتون او په دې مقابل کې د ځایي خلکو څخه د وسلو اخیستل دا څه معنی لري؟ او بل دا چې حکومت کوایي چې له سیمې له ترګرو څخه پاکې کړي دي، نو وسلوالې ډلې بیا څرنګه هلته شتون لري؟ په دې ټوله باندې خبره کوي زموږ همکار بیروز خان.
خو طالبان خو دغه ډلې دي چې دا وانه ذکر به وکړو. په وانه کې د شورونه د اپریشن هم روانې وي، خو د مولوي نذیر ډله چې دا هغه د طالبانو هغه ډیره قوي وه. بیا د مولوي نذیر د وجلو نه وروسته دا په نورو ګروپونو کې تقسیم شوه، څلور پنځه ګروپ دي اوس. هر یو ځان له کمانډر دی. دا یعنی لا چې کومه دی، دغه په خپله په ټانک کې غالباً هغه چې کومه مسعود سره هغه کوله یوه غونډه وه، په هغه کې خو د ښکاره په ښکاره ویلو زه د حکومت د پوز سره زه همکاري کوم. او دا هغه په خپله په ویډیو کې بیان هم دی. دا نور چې کومه دي کمانډران، دغه هم د حکومت پلوه په دې دي چې دوی سکینو په افغانستان کې هم لاس وهنه پاغي کې به هم وي. او دلته کې چې موجوده کوم خلک ته یا د حکومت د آرمی خلاف چې په اپریشن شروع دي، په دې باندې د حکومت د آرمی خلاف اغي احتجاجونه کوي، نو د اغي د مخنیوي لپاره هم استعمالي. او بیا دا چې دوی ته وسله د دوی سره د دوی ته الته لکه د پی ټی ایم چې کوم مشران دي د هغوی د وینا له مخې دا د آرمی په کیمپ کې د دوی د میشتوي دی وایي چې راوم وتل په دغه پرون په دغه ورځ باندې د پی ټی ایم د دغه خلاف نو هم دی وایي چې د آرمی د کیمپ نه راوتلې دي او بیا د هغوی خلکو یعنی په هغې پسې پاسون کړی دی یا د هغې باندې بیا پتراو متراو شوی دی نو هغې ته هم وایي چې د ملیشی او د پوز چې کوم هلته کې موجود دی هغه راوتلي دي او بیا هغوی ګندې وایي چې دوی بچ کړي دي نو د دې دغه ښکاره هغه ده اشاره ده چې دغه ډلې د پاکستان د پوز په منشا او په مرزې باندې دغلته یو خپل حکومت چلوي دغه خلکو باندې د هغوی یو خپل راج دی پې د هغوی خپل قاعده قوانین دي که هغه په اسلام په نوم باندې دغه کوي او که په سبلس نوم باندې دي ځان ته جهادیان او مجاهد وایي نو د هغې هلته کې مکمل کنټرول دی
صحیح په دغه سیمو کې چې کله هم حالات خراب شو او آپریشنونه شروع شو نو داسې خبرونه هم راغلي وو چې فوج چې دی حکومت چې دی هغوی داسې د ځایي خلکو لشکري هم جوړ کړی دي اوس پکې داسې ویل کېږي چې امن کمیټیانې هم جوړ کړی شوي دي دغه امن کمیټیانو او په دې لشکرو کې څه فرق هم شته دی او کنه او دوسره وسله په دې وخت کې شته
د امن کمیټیانو سره یا د امن کمیټي چې کوم دا په وانه دا به مو وایو نه په نورو قبایلو سیمو کې نو دا هم حکومت جوړ کړی پوز جوړ کړی او د دوی سره باقاعده وسله شته د عامو خلکو سره د پاکستان پوز هم وایي ټول خلک وایي چې نورو خلکو نه وسله ټوله کړې ده په دې آپریشنو کې دغه کسان چې کوم دي پرون د وسلو سره راغلي دي په دغه خلکو په واڼه کې په دې احتجاج کوونکو باندې ډزې کړي دي خلک پکې وشتل شوي دي خبرونه دا دي د چې سمر جوبله هم اوریدلې دي خو هلته نه خبرونو راوتو ته څوک پرېږدي نه کرفیو ده ټلیفونونه نشته بله څه ذریعه نشته خلک راوتلی نه شي نو دغه خبره لا مقوپه پرته ده تر څو چې اوس او دغه امن کمیټیانې دي امن کمیټي مطلب دا دی چې که دوی ته داسې وایو چې یو بی ټیم دی د پاکستان د پوځ یو بی ټیم دی نو هم به دا زما خپل یو ذاتي نظر دی امن لخکر چې دی بیا په کومو سیمو کې جوړې کړې اوس دې ته قتل غواړي امن لخکر کې چې څومره د سر سړیو اټولو په نښه شو وجل شول خلک اوس دا شک نه بلکې د یقین د هدا پورې وایي چې دا هم د پوز یو پالیسي وه هغه خلک رامخته چې د اپینین میکرز دي د هغه خبرې ته خلک غوږ دي هغه دلیل لري نو هغه ځکه په نښه کړل چې خلکو ته دا پیغام وشي که څوک خبره کوي د خبرې خاوند دی ابه د منځه ځي نو د لښکرو د کسانو سره د مشرانو سره خو یې دغه وکړو په بونیر سواد په دغه ټوله سیمه باندې بیا په دې قبایلي سیمو کې چې کوم د امن کمیټیانې دي یا لښکرې دي نو د هغې مشران عجیبه خبره دا ده چې د هغې مشران هم د دې ډلو په نوم باندې د دې ډلو له خوا ګندي هغه په نښه کېږي او د دې ډلو په نوم باندې وجل کېږي دلته کې په واڼه کې چې کوم امن لښکر دی هغه په پی ټی ایم باندې ډزې کوي د پاکستان د پوه سره هغه په نږدې نه ژوند کوي نو دا ټول اوس داسې د دغه پالیسۍ هغه مخونه دي چې خلکو ته راڅرګند شول
صحیح ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسو راغلئ
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وسوم د پښتون تحفظ موومنت د احتجاجونو په حواله سره تاسو ته نیخ په نیغه معلومات درکو چې په حیات آباد کې پیښور ښار په حیات آباد سیمه کې هم د پی ټی ایم پلویانو احتجاج کړی دی د پرونی پیخي پر ضد د ریوه خبریال مدثر شاه مونږ سره د ټلیفون باندې هغوی نه تفصیل اخلو په خیر راغلی مدثر شاه مدثر شاه څه تفصیلات دي د پی ټی ایم پلویان په حیدرآباد کې احتجاج کوي د دې نیخ په نیغه حالات وړاندې کوي
جی سمینا بالکل دا سیدا چې دا دلته کې موږ موجود یو دا حیات آباد فیس 3 چوک ورتوي دلته یو پارک اونته کې وړو کې پارک جوړ شوی دی. په دې کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ چې کوم دی یا پی ټی ایم چې ورته وایي د هغې لسګونه فعالین راغونډ شوي دي. دلته کې پرون چې دا په واڼا کې کومه پیښه رامنځته شوې وه د هغې مذمت کوي او د هغې په هغې په خفګان کې راغونډ شوي دي. د دوی مشرانو کشرانو سره چې زما خبرې وشوې چې تاسو به د خپل احتجاج به څنګه جاری ساتئ. دوی پر لتونه وهلي دي, چغې وایي او نارې سوري وهي او وایي چې د دې چې ما تپوس کو نه دی چې اوس لږی سات داس رالل چې هلته کې په جنوبي وزیرستان کې تیګه کې خودل شوی ده اختر پورې. او دوی وایي چې په مطلب یو بل په دغه ځای کې چې کوم د دغه دي بسکټبال ګروپونه دي یا د پی ټی ایم فعالین دي یو بل سره په جنګ د ګړې نه کوي, یو بل خلاف وسله نه استعمالوي. خو وایي چې بلخوا د انګور اډې نه هم داسې خبرونه اوس اوس راورسېدل چې هلته کې مستنخته شوی د پی ټی ایم څه کسان پکې ژوبل شوي دي. نو دوی وایي چې موږ ته لا صحیح اندازه نشته هلته کې ملګرو سره زموږ رابطې په مشکله باندې کېږي. بیا هم کوشش کوو چې خپل د احتجاج ریکارډ کو او تر هغه به دلته کې تاسو تر څو پورې چې زمونږ دا غوښتنې نه منل شوې ده. دای غوښتنې خو تاسو ته معلومې دي چې کومې ده. دای غوښتنې کوي چې هغه کوم روک شوي خلک دي هغه را پیدا کړی شي. دای وایي چې زمونږ غوښتنې هم هغه شان په خپل ځای باندې دي او اوس حکومت او ریاست لګي په مونږ باندې چې د جبر او د زور کار اخلي. جی سمي
څه ډیره مننه مده سر شاته تاسو نو بیا هم تفصیل اخلو چې دغه پلویان خپل احتجاج دوی خپل جاری ساتلی دی او دوی وایي چې تر هغه پورې به احتجاج کوي تر څو پورې چې مطالبې نه منلې شوي. نور تفصیلات به هم تاسو نه وخت په وخت باندې اخلو. تر دې دې د مپورې ډېره زیاته مننه.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهره شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
د وایس اف امریکا جوړا کډر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوسه هم یو بل ریپورت چې د پاکستان د پوج ویاند جنرال آصف غفور ویل دي چې پاکستان به له افغانستان سره د پولي په اوجدو کې د ازغن تار غځولو خپل پروژې ته دوام ورکوي. نو موږ هم یو خبری کانفرنس ته نن وینا کړی ده او په دغه خبری کانفرنس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو باندې هم نیوکه کړی دی او پروندنه چې کومه پیښه او هغه اړه هم خبري اعلانو ته معلومات ورکړي دي. تفصيل الیاس خان په دې رپورت کې راکبي.
ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور ویلی دی چې پرون واڼه کې د مسعود قبیلی په خپلو کې یو انخطه شوی ده او دې کې د پوز هیڅ کردار نشته. خو بلخوا په سوشل میډیا پروپیګنډا روانه ده چې د پوز په ډزو یو ماشومه وژل شوی ده. دوی چې دې هر څه پخلی د پی ټی ایم غړي علي وزیر نه هم کې دی شي.
ان کے لوگ آئے اور ان کی آپس میں جو ہے وہ سکفل ہوئی اور جس کا نتیجہ ان کا کلچر ہے, ان کے پاس ویپن بھی تھے تو ان کی آپس میں فائرنگ شروع ہو گئی. آپ پوچھئے علی وزیر صاحب سے کہ کیا ایف سی اور آرمی نے آ کے ان کو لڑنے سے منع نہیں.
د پی ٹی ایم لخوا د پوس پر ضد نعرے وهلو د سوال په جواب کې میجر جنرل آصف غفور اوی چې د پوس سر لخکر سخت هدایت ورکړی دي چې د پی ٹی ایم پر ضد به طاقت نه استعمالول شي او تر دې دمه څه طاقت استعمال شوی هم نه دی. د اوی چې موږ سره کافی ثبوتونه دي چې دا خلک څنګه استعمالیږي. آصف غفور زیاته کړه چې موږ باندې تورونه لګولو سره هیڅ فرق نه پریوزي, موږ د هر نعرې جواب نشو ورکولی. د اوی چې په سوشل میډیا باندې منفی پروپیگنڈا کیگی د اوئی چ وردی صرف د پوز نہ بلکہ د ٹولو دا امونگ دا د پوز پر زد خلق را پارول لنا ڈڈا کول پکار دی او زیات اکڑا چ ملک امن را وستو د پارا پخپل کوو یقین کول پکار دی د پوز وایان اوئی چ پہاڑ کی د پوز سر لخر او د افغانستان نا راغلی پلاوی ترمیانز مثبت خبر اترے شوی دی او دواړه اڑخه پدې خبره متفق وو چې پاکستان او افغانستان یو بل د پاره ناقابل تسخیر دي ته وایي چې د پاکستان نزیا څوک هم افغانستان کې امن نه غواړي اسه غفور زیاته کړه چې دا وخت یو هم منظم تراګر ډله یا حقانی شبکه په پاکستان کې نشته او زیاته کړه چې دا وخت د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکې د تنوع کار دي او زمونږ دریز داده چې پاکستان د تراګرۍ پر ضد یو کامیاب جنگ کړی دی او هغه سي کړی دی چې بل یو هیواد نه دی کړی
تو هم یہ چاہیں گے کہ ایسا افغانستان میں سولوشن ہو جو افغانستان کی خواہشوں کے مطابق ہو ان کی عوام کی اور ان کے انٹرسٹ میں پہلے ہو اور جو بھی سولوشن کے جس سولوشن کے تھرو بھی افغانستان میں پیس آئے گا دیٹ ول بی بیسٹ فار پاکستان
آصف غفور اوئی چې د افغانستان د شخړې واحد حل صرف خبرې اترې او روغه جوړه ده ته طاقت د لارې د دې حل نشي راوتلې د ډیورنډ کرخې په هاړه د سوال په جواب کې د اوئی چې ډیورنډ لاین اوس یو مستقل پل ده باید چې د افغانستان په دې خپل یو نظر دی خو په نړیواله کچه دا اوس یو مستقل پاک افغان پل ده د فاټا خیبر پښتونخوا کې ورګډولو په هاړه د میجر جنرل آصف غفور وینا وه چې دې سره به دغلته د خلکو په ژوند کې یو انقلاب راشي او د فاټا منتخب غړي به د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې خپل برابر کردار لوبوي ڈی جی آئی ایس پی آر د هند لخوا په لائن آف کنټرول او سرحدي پولی باندې بار بار سرغړونې باندې هند ته خبرداري ورکړو چې هند د پاکستان د امن خواهش زمونږ کمزوري نه ګڼي د اوئ چې صرف په کال 2019 کې د هند لخوا 1300 نه زیات د ډزبندۍ سرغړونې شوي دي او دې ډزو کې 250 عام خلک مړه او 245 ټپیان شوي دي د اوئی چې هندی ځواکونه په دې ډزو کې عام وګړي پنخه کوي
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ڈیوا
د سویلی ایشیا په معاملو د پویو زینو دانشورانو وینا دا چې د صدر ترامپ د حکومت ایران سره د شوی ایټمی لوزنامې نه پرستو کېدو افغانستان کې د محکمتیارا وستو د پاره کې دونکو امریکاني کوششونه ناکامه کېدای شي او دینه پاکستان ته هم زخ ډیر نقصان دی په دې موضوع د بین الاقوامي معاملو په باب له د امریکې په مشهوره مجله نېشنل انټرست کې نن یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د ایران په باب د امریکني حکومت په فیصله با د ایران د چابهار بندر اهمیت ډیر کم شي هر کله چې دا بندر هندستان پاکستان ته د افغانستان د موتاجه ختمولو لپاره استعمالول غواړي مضمون زیاتی چې بے سمندر افغانستان هیواد د خپل تجارت د پاره تلومری د پاکستان متاجه پاتې شوی دی ځکه چې د افغانستان ټول تجارت د پاکستان د دو بندرونو کراچۍ او پورت قاسم په لارو روان دی هر کله چې د زمینی تجارت د پاره هم افغانستان خپل ټول تجارت د چمن او د تورخم په لارو کوي د امریکای د پخوانی صدر اوباما حکومت د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت د زیاتولو د پاره ډیر کوششونه کړی دي په کال 2011 کې د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارتی راهداري لوزنامه هم د اوباما حکومت په منډو ترلو شوې ده د دې لوزنامې له برکته د پاکستان په لارو د افغانستان تجارت ډیر زیات غځېدلی و مجله لیکي په دې لوزنامه اگر که اوس میاد اوړېدلی دی خو د دې له ثوابه افغانستان د پاکستان د نوي بندر گوادر او د شمالي وزیرستان د غلام خان په سرحدي لارو پریمانه تجارت کولې شو. هر کله چې د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د سست په سرحدي لار تر چین پورې هم رسیدې شو. په زمینی سرحدی لارو د افغانستان لارای نه یوازې پاکستان ته خپل تجارتی سامان وړي او پاکستانی مال افغانستان ته وړي، ولې په واګا سرحدی لار هندوستان سره هم دوه اړخیزه تجارت کولی شي. بل طرف ته د دې لوزنامې له برکته پاکستان هم د وست ایشیا جمهوریو سره د دوه اړخیزه تجارت جوګه شوی دی. په نیشنل انټرسٹ په مضمون کې زیاتې چې افغانستان د کال 2018 نه خپل تجارت زیاتره د ایران لارو ته اړولې ده. په دې لړ کې د ایران د چابهار بندر نه علامتی تجارتي پیری افغانستان ته تلي هم دي. د ایران چابهار بندر د پاکستان د گوادر بندر نه 50 میله کې پروت دی. ایران سره د افغانستان د تجارتي او سفارتي تعلقاتو په زیاتېدو د افغانستان د صدر ډاکټر اشرف غنی پاکستان سره د تعلقاتو خکولو کوششونو ته نقصان رسولی دی. ډاکټر اشرف غنی په کال 2014 کې د افغانستان د صدر جوړیدو نه پس افغانستان کې د حالاتو د خرابېدو له سببه پاکستان ته ډیر ورنږدې شوی و، خو په کال 2018 کې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت نیم په نیمه راپریوتو او د پاکستان ځای ورو ورو ایران نیول شروع کړ. افغانستان سره د تجارت په کمیدو پاکستان تر سرحد پورې زموار دی. پاکستان د افغانستان نه پاکستان ته پتلون کې ځینې مال ډیر درون محصول لګولې دی او د پاکستان بندرونو کې بهر نه دراغري پروت سامان د کسٹم وغیرہ معاملات صفاکولو کې هم د ډیل نه کار اخلي. دین علاوه پاکستان په کال 2018 کې تر 2 میاشتو پورې افغانستان سره په سرحدي لارو تجارت بند ساتلی و، خو پاکستان دا ناخوښه اقدامات پاکستان کې دننه د ترهګرۍ د کیدونکو واقعیاتو له سبب کړي دي، د کومو منصوبې چې په قول د پاکستان افغانستان کې جوړولې شي.
دا وایس اف امریکا جوا دا ګلو کډر منوریدونکو او سهم زو د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چیر چې په سرحدي شهر چمن کې د ناټو لاري چلوونکو کاربندیس کړی دی او وایي چې یو خو د دې معاش ډیر کم دی او دویم د لاري امنیت هم سم نه دی. تفصیل نعمت الله سره دی په دې رپورت کې راکوي.
د دغه لارې څخه دلته اندازن د کسٹم کم چارواکي دي، دغه کم د دشمار مشته ویلي دي، هغه دا خبره کوي سپیوه هفته کې تقریبا د 300 څخه تر 400 پورې یوازې د تیلو ټانکران دي دغه چمن سره د پول لارې بیا په افغانستان کې داخليږي. خو دلته کم د پاکستان وزیر تیر وزیر دفاع او پخوانی وزیر دفاع خورم دستګیر څخه دلته کم د وایس اف امریکا د خبريال سره کوم خبره کړې وایي پاکستان دغه سپلای روټ د بندولو باندې سوچ کوي. نو دغه سپلای روټ باندې مطلب دلته کوم وینو په زرونو انسانانو روزګار وابسته دي سره په قسم قسم بڼه باندې دي سره روزګار وابسته دي. مخکې هم دغه رقم د سلاله عملی مخ بعد کم د 2018 کې سلاله پر چکپوش پاکستان چکپوش کم بریسو یو غش بیا یو کال دغه نیټو سپلای بندول هم دغه د سیمه خلک سو د ډیر غټ بیروزګاری سره مخامخ سی. خو زه دغه وخت دلته د نیټو دلته کم تیلو ټنکرانسی د چمن د لارې په افغانستان کې داخليږي د دې کم د ریدو زید دغه زید د وخت راغلم دلته د دل کیږي د تیلو ټنکران روان دي سره پروزه کیږي بیا دي زس بیا بیا په افغانستان کې داخليږي. دلته کوشش کوو چې دغه کم ډریوران دي سره خبره وکړو د دې سره دغه وپښتو چې اي کچيري دغه نظام یا دغه نیټو سپلای بند سي دوی به د کوم مشکلات سره مخامخ سي، دوی به د کوم بیروزګاری سره مخامخ سي، د دې سره نور پښتنې کوو.
یو سیټ چې وګورو پکې رورا دغه غون پکې زموږ پښتون رونه دي رورا یو سوچو کو بل سیټ سوچو کو خو نه الله دې خیر وکي او بس چې رورا افغانستان جوړي او روغي او بس صحیح بس منظور زو خو
کته تاسو موږ ته وایسته تاسو کراچی نه راوځي دغه چمنه پر څومره شپې پر لارې کوي پر څومره ځایو بندري په لارې څه مشکل درته وي
جیش ولا رازو تقریبا و تو رازو کی منگل تک اش پاگو رازو کی منگل تر رسو اش پاگو رازو رسو پکرار کر رازو اس خطر نہیں اس چاس نہیں دی ویلی یار بس خبر ابر روانو ماشاءاللہ ہی سامنے دی منگا
ارشد میں نام نم دا ومون پاتن ہا ورز کی دل را رسو
پر لرس مشکل خو نست
نا نا
اے تس خیال کوي سمته کچیر پاکستان حکومت سي دي دغه نيټو بند کي ستا په شان باندې په څومره انسانان بيروزګار سي
بده در زیات خارج به ژوند کیږي بل ګوډي نه کارز دور او بس دا ګوډي خو دلته نشي چاره ده چې دا غني
تقریبا 15 مش پدل تر رسو
بلاره سي تکلیف نه وي
نه سي تکلیف له سپر الحمدلله نه رسي دل له مر رسي او
څومره مته کیږي دا نيټو په سپلای کې دلته کار کوي مطلب تیل ټینکر سره
تقریبا ما خو 3 سال وشو چې دلته مونږ بس رازو کړه نو بس دینه پاسه مز لګیا یو کس هغه نو پرکاوټ رانه غو نو ګورو به کس تکلیف مکلیف وسه پر الحمدلله نه راغله الله ما پیخ کی
وا اے کچيري مطلب د وی میشته کی څومره ګټه کوي کورته څومره پیسې استوي
بس ګاډه شروعږي بیا ډیره واسطه و چې مطلب ګاډه خراب شي بیا سارا پیسا ونه لګو غنا گاڑی پر خبر دا گاڑی روغي خو بیا پیسې کورته ولګو گاڑی خراب شي لاره کې بیا بکیان شو پکې
محمد شاه نوم ده بنځل اسکول مو شو چې دا گاڑی چلا
مطلب زیات پر کم روټ باندې زیات چمن روټ باندې زیات ځکه پر تورخم زیات
نه چمن روټ باندې زم
چمن روټ باندې زم په څومره شپې کې دلته چمن تر رسیدي بیا کندار ته زی
څلور بنځل شپې کې بر رسیدو او نه ټوکی پیسې زیات دي پاکستان کې نشته دارا
پاکستان کې
نشته او او
مطلب دا د میاشت اندازن ته څومره روزګار کوي څومره پیسې ته ګټي په دانیو ټوکی ته ټینکر کې ته چلیږي
زب شل زره ګټم
شل زره روپیه شل زره خپل کور ساته که مچیر دا باندې شنو شل زره روپیه لاړې
لاړې بالکل لاړې او
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخصل
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پروچې تاسو مهم بولې
دا امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې داسې هیڅ امکانات نشته چې راتلونکي انتخابات په پاکستان کې په خپل نیټه باندې ونشي او دوی ویلي دي چې هم په 15 جولای باندې به په پاکستان کې قومي انتخابات کیږي د دې سره سره د پارټۍ د امیدوارانو د پاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو عمل هم شروع شوی دی 8 تاریخ اخیری نیټه ایښوده شوې ده اسلام آباد نه په تفصیل ریپورت اورو
13 محکمې د لاهور های کورټ لخوا د نامزدګۍ نوې فارمونو په اړه فیصله رد کړې و چې ورسره سم د نن په ګرد هیواد کې د انتخاباتو کې برخه اخیستونکو کاندیدانو د نامزدګۍ د فارمونو د ترلاسه کولو او جمع کولو عمل پیل شوی دی که څه هم په کال 2019 کې د پارلمان لخوا منظور کړې شوې نوې انتخابي فارم کې لږ تر لږه 10 شکونه اوښکلې شوي وو چې تر مخې د کاندیدانو نه د ټیکس یا NTM نمبر نه دی غوښتل شوی او دغه شان کاندیدانو ته به 13 کالو کې د خپل بهرني سفر او زری او نور آمدن ټیکس او تعلیمي قابلیت تفصیلات هم نوی ورکول کوم چې د کال 2019 په انتخابي فارمونو کې ورکول لازم ګرځول شوی وو خو دې سره سم نوی انتخابي فارم کې کاندیدانو لپاره د آئین آرټیکل 28 او 38 د لاندې خپل ځان یو رښتینی او دیانتدار تن سوګند ورکولو شرط په ځای ساتل شوی دی او انتخابی کمیشن کې دغه ماده عملی کولو لپاره یو ځانګړی سیل هم جوړ کړی شوی دی پاکستان کې انتخابی نظام باندې کارکونکو تر ټولو لوی سازمان فافین یو چارواکي زهیر خټک وایي چې سترې محکمې د مشر قاضي اعلان نه پس انتخاباتو په وخت باندې کېدو کې اوس سخن نخکاری او زهیر خټک دغه انتخابی عمل به طرف باوري جوړولو په حق له صدا سي نظر لري
زمون په خیال خو چې د سپریم کورټ د اورډر نه پس دا خبره اوس امید زمونږ 100% دی چې ان شاء الله الیکشن به په خپل ټایم به 25 جولای باندې کیږي نو اوس خو سدی حواله سره شکوک او شبهات چې دی هغه سپریم کورټ د ډیسیژن نه بعد تقریبا ختم شو د ټولو نه اول خو چې کوم د الیکشن کمیشن کوډ اف کنډکټ جوړ شوی دی په کار ټول سیاسي جماعتونو ته سیول سوسایټي ته زمونږ خلکو ته ټولو ته پکاري چې پاکي سختي سره عمل درآمد وکړي، ځکه چې فری اینڈ فیئر الیکشن زمونږ ټولو خواهش هم دی او چې دا اوشي نو ریاستی ادارې زمونږ چې کوم جمهوریت ته دا به چکونی مضبوطیږي.
بل خو د هیواد یو لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف په مشر عمران خان باندې د پخوانی ټبر ریام خان د دروغ ویلو تورونه لګولې دي، او ریام خان دا وکړه چې عمران خان د دې سره کړې وعده دوه میاشتو پورې پټ ساتلې وو، او دا چې عمران خان د آئین آرټیکل 28 په معیار پوره نه خېږي. خو تحریک انصاف ګوند د ریام خان دا تورونه ردوي او دا د خپل سیاسي حریف مسلم لیگ نواز ګوند سازش بلي.
دا وایس اف امریکا جبدا قدر من اوریدونکو خبرونه دوام لري، او اوس هم د پاکستان څخه یو بل رپورټ ولور ده ساسو پام را ګرځو چې د لاهور په عالی محکمه کې یو چا خواست کړی دی علی محکمې ته چې د فیسبوک له انتظامیه سره دی تماس ونیسي او په پاکستان کې دی دغه ټولنیزه پاڼه په راتلونکو ټاکنو باندې له هغې څخه وګرځوي. تفصیل له اسلام آباد په دې رپورټ کې اورو.
دا خواست لاهور اعلی عدالت کې شاهد جمل نومیتن جمع کړی دی، او په دې کې ویلي شوی دی چې د پاکستان عبوري حکومت انتخاباتو کمیسیون او پی ټی ای دا خبره یقیني کړي چې سوشل میډیا له ذریعې راتلونکو انتخاباتو باندې څه اغیز پرونځي. په خواست کې دا هم ویلي شوی دی پاکستان حکومت فیسبوک مالک مارک زکربرګ باندې فشار واچوي چې جعلي اکاونټس او جعلي خبرونو مخه ونیسي. د کال اپریل په میاشت کې مارک زکربرګ امریکای کانګرس ته کیمبریج انالیټیکا سکینډل په لړ کې وړاندې شوی وو، او دا خبره یې کړې وه چې پاکستان، هند او یو شمېر هیوادونو کې راتلونکو انتخاباتو کې سوشل میډیا جعلي اکاونټس او جعلي خبرونه کردار لوبولی شي، خو فیسبوک به د دغه شان ګامونو مخه نیسي. پاکستان کې انټرنیټ صارفینو حقونو لپاره کارکونکي یو ادارې بایټس فار آل لخوا نګهداد په دې حق لوي پاکستان کې سوشل میډیا استعمال کوونکي کم دي، خو بیا هم یره ده په سوشل میډیا جعلي خبرونه راتلونکو انتخابات متاثر کولی شي. نگهداد دا مثال ورکوي چې نږدې ورځو اکثر له سیاسي فیصلې په سوشل میډیا عکس العمل نه پس بدل کړی شوی وي، او سوشل میډیا دا طاقت لري چې سیاسي بیانیا بدل کړي.
کافی زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں جو ووٹرز ہیں، وہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے سے بھی ان کا جو ہے وہ اپنے ذہن کو تبدیل کر سکتے ہیں ووٹنگ کے حوالے سے، یا جو فیک نیوز ہے یا فالس نیوز ہے یا مس انفارمیشن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے الیکشن کے اوپر فری اور فیئر الیکشن کے اثرات ہو تو سکتے ہیں. لیکن
نگہداد وہی پاکستان کے انتخابات کے فیس بک کردار لوبولی شی، اور ووٹران جعلی اکاؤنٹس اور جعلی خبروں لوجے خپل رائے ہم بدلولی شی. خو نگہداد دا هم وی عدالت تبا هم دا قتل وی چې صدا سے فیصله اونکړي چې لوجه یې د رائے اظهار ازاده باندې بندیز لګي. فیسبوک او نور سماجی رابطو ویب پانی څنګه د چارای بدلولی شي د دې وضاحت انټرنیټ صارفینو د پاره کارکونکو اسامه خلجی صدا سے کوي.
نو پاکستان کې هم اوس چې د سیاسي پارټیانې اور حکومت اور ریاست دای ټول چې دا سے اشتہارات چې فیسبوک باندې کولی شي، خو اوس چې د فیسبوک باندې ډېر زیات دباو راغلی دی پورا دنیا کې، خاص کر په امریکا کې چې دا ټرمپ الیکشن کې هم دی چې د یو ډېر غټ کردار او د فیسبوک ډیټا او د کیمبریج انالیټیکا کمپنی نو پاکستان کې هم چې دا څه کې دی شي.
وړاندې د غشن خبرونو مخې ته راغلی وو چې امریکا، برتانیا او نور هیوادونو کې سماجی رابطو ویب پاڼو انتخابي عمل متاثر کړی وو.
خبر به کو په پاکستان کې چې 2018 کال کې کما مردم شماری یا سر شمیرنه شوې و، حکومت لخوا بیا یو کمیټه جوړه شوې و چې دا معلومه کړي آیا دغه مردم شماری یا سر شمیرنه په سمه طریقه باندې شوې و او کنه، او د دې په نتیجه کې چې کم معلومات مخې ته راغلي دي هغه تر څومره حد پورې سم دي. خو حکومتي کمیټه وسوای چې په دې کې ډېری نیمګړتیاوې دي، په هغه باندې کار کول ضروری دي، او بیا د حکومت سره سره فوج لخوا هم یو د خلکو د معلوماتو نه ډکول کېدو چې دا په قانوني توګه باندې یا په آئینی توګه باندې هیڅ جواز نه لري. ریاض حسین نه په تفصیلي ریپورت اورو.
د پاکستان په قومي سرشمیرنه جوړ کړی شوی ټیکنیکل او ایوالویشن کمیټه په سرشمیرنه اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې په سرشمیرنه کې مخې ته راغلي د کمزورو د پاکستان بیورو اف سټیټستیک محکمه سیمواره ده او هغوی د سرشمیرنې لپاره بیکار عمله لګولې وه او هغوی ته یې په صحیح توګه تربیت نه ورکړې. کمیټه ویلي دي چې د پی بی ایس لخوا دغه د سرشمیرنې کمزوري به په راتلونکي وخت کې د اوږدې مودې لپاره منفي اثرات پرې باسي. په دې حقله د قانون او آئین ماهر فهیم ولی اډوکیټ وایي که په صحیح توګه سرشمیرنه سرته ورسول شي نو د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی سیټونه به نور هم زیات شي.
پکار ده چې بیا په دغه حساب باندې د پنجاب نه زما په حساب باندې 16-17 سیټونه کمېدل پکار دي او کې پی ته واته کم از کم ملاوېدل پکار دي ځکه چې د دې 2.3% یا 4% دومره آبادۍ کې فرق راغلی دی. اګه چې تاسو بیا کنورټ کې په دې سیټ سو دغه باندې زیات جوړیږي په نسبت د څومره سیټ سي دی یادي.
د سرشمیرنې کمیټې ویلي دي چې پاکستان بیورو اف سټیټستیک اداره دې په دې غور وکړي او په دې اندېښنو کې دا خبره هم څرګنده شوې ده چې ولې په سرشمیرنه کې د پښتنو او بلوچیانو آبادی زیاته ښودلې شوې ده او د اردو ویونکو او پنجابیانو لخوا د آبادی په کمی باندې پښتنې راولاړیږي. کمیټه په خپل رپورت کې ویلي دي چې د پی بی ایس لخوا د سارنې په عمل کې هم کمزورې مخترا دي او د وړاندې نه موجود اصول پکې نه دي عملي کړی شوي. په پاکستان کې تیر کال 2019 کې د مارچ نه تر مئی پورې قومي سرشمیرنه شوې وه چې ورته د پاکستاني ځواکونو مرسته هم حاصله وه. په دې سرشمیرنه کې د پاکستان مجموعي آبادی د 21 کروڑ نه زیاته ښودلې شوې وه چې پکې 11 کروڑ آبادی د پنجاب صوبې هم شامل ده. په دې حقله سینیټر عثمان کاکړ وایي چې موږ هم په سرشمیرنه باندې تحفظات لرو خو باید چې دا د عامو ټاکنو د ځنډولو لپاره سبب جوړ نه کړی شي.
او په پاکستان کې تر نن ورځې پورې صحیح سنسس معنا عدم شماری نه ده. بیا وزیر اعظم خاقان عباسی دا وعده وکړه چې هغه 5% چې کم مردم شماری دا به زه برته سموم. خو خاقان عباسی بې ست وزیر اعظم هغه وعده پوره نه کړه. موږ پرون دم د کراچۍ مردمشماری سمه غوښته او د بلوچستان د پښتانه مردمشماری موږ سمه غواړو او د کراچۍ د پښتانه مردمشماری سمه غواړو چې په کار دا دی چې اسلام آباد او پنجاب دا مردمشماری بانه نه کی جوړه چې بیا الیکشن شاته کی. الیکشن په کار پر وخت باندې وشي. مردمشماری چې دا هغه یو میاشت بعد دوه میاشت بعد پر دې باندې بحث کېدای شي. مردمشماری باندې
کمیټه ویلی دی چې په دې سرشمیرنه کې په شفاف او معتبر ډول کار نه دی شوی او د ټول ټاکنو کمیشن هم په دې د نیمګړتیا اظهار کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو څرنګه چې هم د اختر ورځې را نږدې کیږي درزیانو یا بیا خیاطانو خپلې بیې زیاتې کړې دي او په ډیرو برخو کې د کالیو یا د جامو له ګنډلو څخه انکار هم کړی دی. زموږ خبریال د جوارخیل درزیانو سره خبرې کړې دي او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
اختر تا سرپ یو څو شپې پاتې دي خو په بازار کې خیاطان وایي سپ امریکا ډیوا راډیو ته وایي چې د بجلی زیات لوډ شیډینګ د وجه نه زمونږ کار ډیر زیات خراب شوی ده. خلک مونږ ته جامې راوړي او مونږ یې په وخت ورته نسو تیارولی. که جنریټر لګو نو تیل ګران شوي دي. په دې حکلم د یو شمېر خیاطانو سره خبرې اترې کړې. راځئ چې په شریکه سره واورو.
زما نوم ابراهیم دی. بس د بجلی باره کې تاسو له خبره کوم. دا سر 8 بجې لاړ شي، ماسپښین 3 بجې راشي. دې کې بس ګاګم لاندې کې چې زما سوټ تیارول نه دی کہ من سے نہ چھوڑ دے کا جی
سے بجلی سو جوڑے گنڈے یا سے بجلی نہیں بیا سو جوڑے گنڈے
جی بس کاریگر بزنس پک گنڈے ہو چی بجلی نہیں بیا ہم مشکل دا کو گنڈی تے کٹول کار بجلی باندھ روان سے زنم بس شروع ہے دا بس ہم دا چیز مر شپی دی
مانو امال نہ دے دو بجلی مسئلہ دا چی نو بس کاریگر کار کولے شی نو بس ورس کی شپگو جوڑ خ پ تب سے تیرے ولے شی او چی بجلی نو بس ہم دس ناس نو دوم نش مشکل دے رو او جنریٹر حساب دے چی تیل بس پیٹرول پنے بیا اصل لپئی دی واگے تم وس کی گن او دو بجلی مسئلہ رجاتا
درا تو سے بجلی سو جوڑا جامی گنڈے سے بجلی نہیں بیا
چے بجلی نو شپگ جوڑی خپ تب اسرا گنڈل کی او چے بجلی نو بس دریم مشکل ہے دے کال کیو سیزن نو بس ہم دگے تے کی دی گیا زیاد کارو کینو زیاد پیسے وتر لا سکی او کو بجلی ہم دا مسئلے بہ مشکل ہے چے بس دا کارو مکی
نام دے سدا
شاکر
شاکر دار تو چے بجلی سا سر کی ساسو کار منی
او ڈیرا سر کی
سنگ
تی بجلی نے کار نہ کی چے بجلی و بیا کار کو لگی
یہ بیا سو جوڑے گنڈے سے بجلی نہیں بیا سنگ
تا استاد چر تسویلی و سندا
څوک درته کپڑا در کی جوړول لپاره او تاریخ ورته ورګی چې پدی ورځ راسی او تاسو ګنڈلی نه بیا لنجین کوي
او کنه بیا وړي زیات لنجین کوي
ما نامه بادشاہ هم د موبینو سره کار
استاد درته چې د بجلی لوډ شیډینګ تاسو کاروبار باندې سر کوي کنه
ولې نه کړي ډیر اثرات اثرات پدی کې چې بجلی نو بند شپږ جوړي غنو چې نه دوم په مشکله غنو
بجلی خو دا سیاست کړي چې تقریبا یو کاریګر 15 جوړي ګنڈی هغه دوه درې ته راغله ده دوم وسات په من کړي
لګ تاسو ته جامې در کې او تاسو ګنڈلې نه بیا
نه نو واشه یا دوه خبرې وکي او یا مونږ ته مازیه تو غواړو د لوډ شیډینګ دغه مشکل له بس دوی ودانې سن وای بیا وزي او بس دوه وسته به تاسو کو د کاپلو
بجلی نه بیا سکوي
نو بجلی چې نه بیا مجبور یو چې جنریټر کې تیر واچو چې د جنریټر د لاوی نه مونږه کار واخلو یو څه ناڅه مشکل ځان ته حل کوو
بل هغه ریټونه مو چت کړی خبره
او ریټونه هم لازم نه چت کړی ځکه چې د سیزن کې مونږه کاري کوي تم ویټ سی واکو باندې د مټیریال دام ګوان شوی دی او بل دا چې جنریټر ته مونږ تیل چونو لازم نه د زړه تاسو په تیل مونږ وز انا سوزو چې سوزو یو مجبور اند نه مونږه کنا یا 500 روپیا یا 300 روپیا دا ګاک نه سیوا واخلو دی خاطر چې زمونږه هغه مشکل بیرته حل شي پکې
داود چبار خیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پېښور
ګرانو کتونکو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه واوریدله او و هم لیدله تاسو دغه خبرونه د ډیوا په ویب سټ د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب باندې هم بیا لیدلی شئ بیا اوریدلی شئ خو چرتزې ما خبری خبرونه ختم شو خو زموږ همکار سردار علي ټکر سي برازي او نیمو شپو سندرې به تاسو سره شریکي تاسو هم پکې برخه اخیستئ شئ په پروګرام کې د خبری خبرونه نازه سمینا احسن
او زانه سرکار
تاسو نه اجازه ځد خوړو ولا پمانه.